شاید کار زیاد کرده نتونن. جورهای ما، کسایی که جانشان جور از سالم هستن، دست و پا دارن، باید احساس مسئولیت کنن و برای دفاع از کشور و خدمت صادقانه به ملت دست و آستینه بر بزنن. ساعت 8 است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان، خیر اغلاست.
بله زرغونه منګل، تاسو ستړي مشه دي. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. او رچې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې مستقیم مرسته ځای شي. د افغانستان د حکومت ځینې سیاسي مخالفین وایي چې د سولې پر روان بهیر باید له سره کتنه وشي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرنې سر مفتش جان سوبکو د افغانستان د حکومت له لوري د نړیوالې ټولنې د مرستو په لګولو کې د شفافیت غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم لار به د شنبې په ورځ په پاکستان کې د مې د 11مې نیټې د عامو انتخاباتو د امنیت لپاره بندوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې باید په جنوبي سیمو کې امنیت پیاوړی کړي څو له افغانستان څخه د سخت دریځو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روسیې او امریکا د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي د سوریې د بحران د پای ته رسېدو لپاره د سولې د نویو خبرو ملاتړ کوي. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش د افغانستان د حکومت له لوري د نړیوالې ټولنې د مرستو په لګولو کې د شفافیت غوښتنه وکړه. جان سوبکو پرون په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې کېدونکې پیسې په فساد کې ځای شي. تیر کال د افغانستان مرستندویانو پریکړه وکړه چې نور به د خپلو مرستو نیمایي برخه د افغانستان حکومت ته سپاري چې په خپله یې ولګوي. نړیوالې ټولنې تر 2016 پورې له افغانستان سره د 14 د ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به د افغانستان د حکومت له لوري ولګول شي، خو ښاغلی سوبکو اندېښمن دی چې دا پیسې به په فساد کې لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم پوله به د شنبې په ورځ بنده کړي. مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو د تورخم دروازه به د پنجشنبې له ورځې په درې ورځو په مخه تړلې وي. په تورخم کې یو پاکستانی مامور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په پای کې به دروازه وتړل شي.
صرف جمعه په ورځ لکه مثال سبا جمعه ای کنه، جمعه ورځ باندې په کلاوي خلک په ځی چې ماخام څه ګیټ ټایم پوره شي، ګیټ بند شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم لار به په د شنبې په ورځ پاکستان کې د مې د 11مې نیټې د عامو انتخاباتو د امنیت لپاره بندوي. د شنبې په ورځ د پاکستان د ملي او ایالتي جرګو لپاره انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ناامنیو د دغه هیواد پر انتخاباتو سیوری کړی او د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل هیواد یې باید په جنوبي سیمو کې امنیت پیاوړی کړي او په منځني اسیا کې له خپلو متحدانو سره کار وکړي څو له افغانستان څخه د سخت دریځو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. د چې د روسیې د ملي امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې همداراز وویل
نام нужно укрепить систему безопасности на южном стратегическом направлении.
موږ باید خپل امنیتي سیستم د جنوب ستراتیژیکو سیمو کې ټینګ کړو. د پوزي او مخنیونکو اقدامات په پښپړ ډول کار وکړو او د غرض باید د ګډو ګټو د خپلواک هیوادونو د امنیتي تړون او د شانګهای د همکاري سازمان امکانات په پام کې ولرو. باید د پولو دفاعي سیستم کنټرول کړو، د ګډو مدرنو عملیاتي تجهیزاتو ځای پر ځای کول چټک کړو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د خپل کار موثریت زیات کړو. پوتین د ملي امنیت غونډې ته دا هم ویل چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریستانو او سخت دریځو ډلو پر ضد په جګړه کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې. پوتین هم درز ویل نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په مخنیوي کې عملا هیڅ نه دي کړي. د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو په وړاندې خبرداری ورکړ. بیا هم خره خلاص. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روسیې او امریکا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي دوی د سوریې د بحران د پای ته رسیدو لپاره د سولې د نویو خبرو ملاتړ کوي. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې له خبرو وروسته وکړ. کیری ویل واشنگتن او مسکو په ګډه د رواني میاشتې تر پای د سوریې په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو لپاره کار وکړي. خو سوریې د اپوزیسیون چارواکي دغه یو پلان ته د شک په سترګه ګوري چې ښایي بشار الاسد په کی پاتشي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د ایتالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو د سولې لمرکشي سره وکتل. ښاغلی کیری پرون د کتنې په پیل کې د اسرائیلو د عدلي له وزیر سیفی لیفینی سره چې د اسرائیلو د مرکشي پلاوي مشره هم ده منځني ختیځ ته د خپل بل سفر په اړه خبرې وکړي.
Over the course of the next weeks we're going to continue our work.
د وی پراتونکو اونۍ کې وخت په کارته دوام ورکړو. زه اسرائیل ته بیا هم زم چې لس درسم نتنیاهو او د فلسطیني حکومت لمشر عباس سره د همدې میاشتې په 28مه او 29مه وینم. د پوینا د دې کتنو هدف د سولې د خبرو د درېدلې بهیر بیا را ژوندي کول دي. لکه چې جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا منځني ختیځ ته د څلورم سفر دی. ښاغلی کیری نن پنجشنبه په روم کې د اردن له بهرنیو چارو وزیر ناصر جوده سره د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی چې د ایټالیا د حکومت له چارواکو سره هم وویني. د امریکا د اوهایو ایالت پولیسو د اریل کاسترو په نوم یو سړی ورسره له هغې په برمتنیونی او جنسي تیری تورن کړ چې په کور کې له یوې لسیزې راهیسې درې ورکې شوې ښځې ژوندۍ پیدا شوې. پولیسو د هغه دوه ورونه هم نیولي وو چې هغوی په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن نه کړل. پولیسو ویل دوی له دغې برمتنیونی خبر نه وو. دوه ښځې اماندا بیروی او جنا دجزس پرون بیرته خپلو کورونو ته ستنې شو او خلکو یې تود هرکلی وکړ. دغه درې مېرمنې چې د 2002 او 2004 کارونو ترمنځ په جلا پیښو کې ورکې شوې وې، د تېرې دوشنبې رزورسته له هغې وموندل شو چې یوې د تېښتې لپاره د مرستې چیغې وهلې او له پولیسو سره یې تماس ونیو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قنسلګرۍ د 2012 کال د حملې په اړه د براک اوباما د ادارې پر اجراتو اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه د کانګرس د استازیو جرګې د څارنې او حکومتي اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډې ته په لیبیا کې د امریکا د پخواني مرستیال سفیر ګریګوري هیکس په ګډون درې چارواکي غوښتل شوي وو. هیکس د پوځ هغې پرېکړې اندېښنه څرګنده کړه. د ځانګړو عملیاتي عسکرو غوښتنې رد کړې وه. چارواکو هم دراز اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت په لومړي سر کې په دې کې پاتې راغلی دا یو تروریستي حمله وبولي او په اړه یو خپلواک ډله څېړنه وکړي. په دې حمله کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایانو وژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې د مسکو په سره میدان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې په نازی جرمني د متحدینو د بری د اتش پیتمې کلیزې د پوځي رسم گذشت مشري وکړي. په روسیه کې دا ستره وطن پالونکې جګړه یادېږي. په پوځي برید کې په پوځي پرید کې له 1000 زیات عسکر، پولیس، د پوځي مؤسسو زده کوونکي ګډون کوي او هم د ټانکونو او توغندیو په ګډون د روسیې پوځي وسایل او تجهیزات نندارې ته ایښودل کیږي. او د سوریې دولتي ټلویزیون او د انټرنیټ څارونکي امریکایي کمپنۍ ویل چې په سوریه کې انټرنیټ بیرته فعال شوی دی. د ګوګل په شمول هغه کمپنۍ چې په نړۍ کې انټرنیټ ساري وایي چې د سه شنبې په ماښام په سوریه کې انټرنیټ قطع شو، خو ګوګل او د انټرنیټ یو بل شرکت ترینیسیز چې په نړۍ کې د انټرنیټ د لیدونکو شمیر ساري وویل چې د چهارشنبې په ماسپښین په سوریه کې انټرنیټ بیرته فعال شو. تر اوسه پورې په سوریه کې د انټرنیټي خدماتو د بندېدو علت نه دی څرګند شوی.
له صفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې مستقیمه مرسته ځای شي. د افغانستان د حکومت ځینې سیاسي مخالفین وایي چې د سولې پر روان بهیر باید له سره کتنه وشي.
طالب ابزار استراتیجی آیسای پاکستان است.
د روسیې ولسمشر وایي هیواد د هغو خطرونو په وړاندې چې له افغانستان سرچینه اخلي لا پیاوړې دفاع ته اړتیا لري. پاکستاني چارواکي وایي تورخم پوله به د شنبې په ورځ چې په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي بند کړي.
جمعه ورځ باندې په کولاوي خلک په ځی چې ماخام څه ګیټ ټایم پوره شي ګیټ بند شي تبا ورځ ته بیا نه کولاويږي. د اتوار په سبا یې بیا کولاويږي مکمل به باندې مکمل.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د پټې خولې فریاد له خلکو سره د تاوتریخوالي د ځانګړو پروګرامونو یو بل لړۍ اوري.
دلته په کار ده چې زمونږ هر عالم د دین، هر مولا، هر مولوی هغه څه چې پرښتینې ډول باندې په اسلام کې ښځې ته ورکړل شوی دی هغې په سر باندې بحث وکړي.
د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت به د نړیوالې ټولنې مستقیمې مرستې ځای شي. تیر کال د افغانستان مرستندویانو پریکړه وکړه چې نور به له افغانستان سره د خپلو مرستو نیمایي برخه د افغانستان حکومت ته سپاري چې په خپله یې ولګوي.
نړیوال ټولنې تر 2014 کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به د افغانستان د حکومت له لوري ولګول شي. خو د امریکا د څارنې سرمفتش ښاغلی سوپکو اندېښمن دی چې افغان چارواکي به د دې پر ځای چې په دغو پیسو خپل هیواد ودان کړي هغه به خپلو جیبونو ته واچوي. نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
یو جګپوري امریکایي چارواکي پرون په دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې هغو حسابونو ته چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ټیم له لوري کنټرولېږي په مستقیم ډول د 8 میلیارد ډالرو اچول به سبب شي چې دا پیسې په فساد کې لوټ شي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوپکو په واشنگتن کې یوې ډلې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ. د پراخ فساد په وجه شاید د دغو پیسو لویه برخه پر هغه څه ونه لګیږي چې دا پیسې ورته ځانګړې شوې دي. سوپکو زیاته کړه داسې اسناد لري چې د افغانستان حکومت بانکي حسابونه غلا کړي او په فساد د ککړو جګپړو چارواکو له تعقیبولو یې انکار کړی دی. په خو د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان حکومت په مستقیم ډول نه ورکول کېږي. دا مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو لګولې، خو اوس امریکا او نورو هیوادونو د مرستو دا طریقه بدله کړې ده. د 2012 میلادي کال په جولای کې دوی موافقه وکړه چې له افغانستان سره تر 2014 پورې 14 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د دې مرستې نیمایي یا 8 میلیارد به مستقیما د افغانستان د حکومت حسابونو ته ولویږي چې په هر هغه څه ولګوي چې دوی غواړي. سوپکو مخکې په افغانستان کې د امریکا د ډیرو پیسو د ضایع کېدو تفصیل خپور کړی و او ویلي و چې بیلابیلې ادارې چې د افغانستان له بیا رغونې سره مرسته کوي د دغو پیسو د خوړلو مسؤلیت په غاړه لري. تر اوسه پورې امریکا د افغانستان په بیا رغونه تر 45 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. د دغو پیسو لویه برخه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تجهیزولو لګیدلې دي. سوپکو وای هغه سیستم چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره تیار کړی د کال 10 میلیارد ډالر او تارچا لري چې افغانستان په هیڅ صورت نشي برابرولی، ځکه چې د افغانستان ټول عواید په کال کې یوازې 2 میلیارد ډالر دي. د همدارازول بددارد چې د افغانستان حکومت حتی د خپل ګمرکونو عواید نشي ټولولی چې د دغه هیواد د عوایدو مهم ځایونه دي. د په وینا د ګمرکونو ځینو چارواکو ویلي چې د فساد په وجه د ګمرکونو 80% عواید له لاسه وتلي دي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کن تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازن پیش داده شود.
آزادی پچاپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
نن په دریو بجو په دې پروګرام کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستۍ لانجې او د افغانانو د پاکستان ضد احساساتو مسایل څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپل نظریات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغانستان حکومت ځینې سیاسي مخالفین وایي د سولې پر روان بهیر باید له سره کتنه وشي. د ملي ائتلاف د رهبری شورا او د ولسي جرګې غړي محمد یونس قانوني ویلي چې تر هغو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله نه کړي او پر طالبانو نظامي فشار زیات نه شي، د سولې بهیر نه شي بریالی کېدای. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې د بریالیتوب لپاره د حکومت په پیاوړتیا او د کورنیو مخالفتونو په پای ته رسېدو ټینګار کوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الودین په راپورټ کې.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین وایي د سولې عالي شورا په تیرو څو باندې دو کلونو کې کوم ځانګړی لاسته راوړنن نه لري، نو باید چې د سولې د پروسې په څرنګوالي له سره غور وشي. د ملي ائتلاف د رهبری شورا او د ولسي جرګې غړی محمد یونس قانوني وایي طالبان د پاکستان په اشاره فعالیت کوي او تر څو چې نړیواله ټولنه پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار را نه وړي طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ښاغلی قانوني د چهارشنبه پورس په کابل کې د سولې په اړه یو جوړ شوی سیمینار کې وویل د سولې د بریالیتوب لپاره باید پر طالبانو هم نظامی فشار زیات شي او پاکستان خپل روان استراتیجی بدل کړي.
طالب افزار استراتیجی آیسای پاکستان
است. طالب د پاکستان د ISI د لاس استراتیجی لاده. هر کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو د پاکستان د استراتیجی له بدلیدو پرته سول حقیقت نشي پیدا کولای. پاکستان هغه هیواد دی چې د طالبانو پر رامنځته کولو مدیریت او د افغانستان په ثبات کې مهم رول لري. په افغانستان کې د سولې خبرې یوې اکاډمیکې او اساسي بیا کتنې ته اړتیا لري.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او خبراترو هڅې پیل کړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره یې څه باندې دوه کاله وړاندې د سولې عالي شورا هم جوړه کړه. د سولې د ټینګښت په برخه کې نه یوازې دا چې تر اوسه د افغان حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې په دې هڅو کې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني او د دې شورا یو شمېر نور غړي هم وژل شوي دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم مني چې تر اوسه د طالبانو له مشر ملا محمد عمر او د دې ډلې له نورو مهمو غړو سره مستقیمې خبرې نه دي کړي، خو وایي غیر مستقیمې هڅې روانې دي. سیاسي کارپوهان بیا د سولې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت په پیاوړتیا او د حکومت دننه د ځینو مخالفتونو په پای ته رسېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کلونو کې پر پاکستان او طالبانو لازم فشار راوړل شوی، خو اوس ښه ده چې افغان حکومت د نړیوال ټولنې او نورو ډلو بشپړ باور ترلاسه کړي.
واضح خبره ده، فشار راغلی کافی، هم په طالبانو راغلی هم په پاکستان راغلی. نو اوس وخت دا دی چې افغانستان هم کوټلي ګامونه واخلي، ملي وحدت دننه تامین کړي، حکومت لږ زر حاکمیت پیدا کړي، افغانستان حکومت لږ قوي شي چې بیا سوله راشي. طالبان اعتبار کړي نه لري چې مونږ قضي سره وغږېږو، فیصله وکړو. دی فیصله عملي کولی نه شي، دی په خپل اختیار نه دی.
له کومه وخته چې په افغانستان کې د سولې هڅې پیل شوي نو افغان حکومت تل په دې هڅو کې د پاکستان رول ګټور بللی، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل یواژمنه هم نه ده عملي کړې. پاکستان تیر کال د افغان حکومت په غوښتنه څه باندې شل طالب بندیان له بنده آزاد کړل، خو تر اوسه د هغو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ویل کیږي چې ډیر شمیر یې بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون د افغانستان د امن کولو لپاره پر نړیوالو هڅو انتقاد وکړ او ویې ویل چې دغو هڅو په دې هیواد کې د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د پراخوالي خطر نه دی له منځه وړی. ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې له هغو خطرونو په وړاندې چې له افغانستانه سرچینه اخلي لا پیاوړي دفاع ته اړتیا لري. پوتین دا خبره پرون د روسیې د ملي امنیت شورا په غونډه کې وکړه. د همدار زول د افغانستان د مخدره موادو خطر هم زیات شوی او احساس ځواکونه دغه موادو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي. د دې موضوع نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد د ملي امنیت شورا ته وویل د ناټو ځواکونو امنیتي ماموریت چې په 2014 میلادي کال پای ته رسیږي په سیمه کې ثبات ټینګ نه کړی شو. د روسیې د ولسمشر په وینا له ټولو نشو نشانو داسې ښکاري چې په لنډه موده کې به د افغانستان حالات بدل شي. بهرني ځواکونه چې عموما امریکایي پوځیان مشري کوي تر اوسه نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې له تروریزم او سختدریزو ډلو سره په مبارزه کې لازم پرمختګ وکړي. ټول دلایل ښیي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان حالات بدتر شي. نړیوال تروریستان او سختدریزي ډلې د بې ثباتۍ لپاره خپل پلانونه نه پټوي او بېله شکه دوی به هڅه وکړي چې خپل ورانکار فعالیتونه ګاونډو هیوادونو ته وغځوي. ولسمشر پوتین د روسیې د ملي امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د روسیې په جنوبي پولو کې د ستراتیژۍ د پیاوړتیا لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د روسیې ولسمشر د افغانستان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په زیاتېدو هم اندېښنه ښکاره کړې. ویل نړیوال امنیت ساتونکي ځواکونه یا ایساف په دې لړ کې په افغانستان کې اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي. د په وینا له همدې کبله دا امکان شته چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د مخدره موادو ستونزه هم زیاته شي. د سش کال په لومړیو کې د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف ویلي و چې په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد د جګړې له پیله تر اوسه پورې د افغانستان د هیروینو تولید 40 برابر زیات شوی او د تلپاتې سولې د عملیاتو له پیله تر اوسه پورې په نړۍ کې د افغانستان په هیروینو 1 میلیون انسانان مړه شوي دي. د ایوانوف په وینا د مخدره موادو له خرڅلاو زر میلیارد ډالر په منظمو جنایتونو لګول شوي دي. د روسیې چارواکو د دغو څرګندونو په اړه ایساف یا ناټو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو له ویندوی سره خبرې وکړي، خو ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په اړه وویل. روسیه همدا اوس د افغانستان له حکومت سره د ملکي متخصصانو، پولیسو او اردو د روزنې په برخو کې مرسته کوي او د هیواد ته بشري مرستې هم ورکړي دي. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین دا هم وویل چې روسی شرکتونه حاضر دي چې د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د بیا جوړولو لپاره په ګډو پروژو کې برخه واخلي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پولیسو په اکاډمۍ کې پرون د جرمونو د څېړنې د یوه انسټیټیوټ د ودانولو کار پیل شو. د دې ودانۍ د 3 میلیون یورو لګښت اروپایي ټولنې په غاړه اخیستی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا انسټیټیوټ به د مختلف جرمونو د دقیقو څېړنې لپاره امکانات برابر کړي. د اروپایي ټولنې استازو وویل د افغانستان پولیسو د ظرفیتونو لوړولو ته به له دې انسټیټیوټ سره نورې مرستې هم وکړي. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې اکثر جرمونه پیچلي شوي او پرته له تخصص څخه د هغوی دقیقه څېړنه ګرانه ده. دوی په دې باور دي چې د دې مرکز له فعالېدو سره به د جرمونو څېړل آسان شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال مرزا محمد یارمند وویل په دې انسټیټیوټ کې به ملي پولیس د جرمونو د کره څېړلو مسلکي لارې چارې زده کړي.
جرایم با پیچیدگی بسیار مغلقی در افغانستان انجام میشن که افغانستان تجربه از این نوع جرم نداشته گذشت.
په افغانستان کې اوس مهال جرمونه په ډیر پیچلي ډول ترسره کیږي چې په خوای د تجربه نه لرله. په چودنو کې پیچلي کیمیاوي مواد کاریږي، ترور په پرمختللي بڼه کیږي، د ترور لپاره په ذهنونو کار کیږي. د دې جرمونو معلومول علمي څېړنې غواړي او موږ باید دغه علمي روزنې ترلاسه کړو.
دوه ول د دې انسټیټیوټ په ودانۍ به د اروپای ټولنې لخوا 3 میلیونه یورو ولګيږي. په شپږو میاشتو کې به بشپړ او په یو وخت کې به پکې 215 پولیس په مسلکي زده کړو بوخت شي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخه په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت اداره لسباند لسو کلونو راهیسې د افغان پولیسو د ظرفیتونو لوړولو ته په کار بوخته ده چې تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ مالی او مسلکي مرستې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویګاداس وشاکات سوویل هڅه کوي چې په افغانستان کې د جرمونو مخنیوي او د سولې او ثبات ټینګښت ته له دې هیواد سره له 2014 کال وروسته هم مرستې وکړي.
And to that respect, European Union is supporting Afghanistan and Afghan Minister of Interior.
اروپای ټولنه د افغان حکومت او د کورونی چارو وزارت ملاتړ کوي. همدارنګ د ډیر نور پروګرامونو سره مهم رسته کړي او غواړو د نړیوالې ټولنې مرستې ورته راجلب هم کو. د غنوي مرکز چې جوړیږي دا به د پولیسو او عدلي ارګانونو ترمنځ همغږي او همکاري ډیر کړي.
د دې ټولنې استازو دا هم وویل چې دا د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ سره د اروپای ټولنې د 10 میلیون یورو د ژمنې یوه برخه ده. سره له دې چې په افغانستان کې د پولیسو د ظرفیتونو لوړولو ته مختلف پروګرامونه عملي کیږي، خو بیا هم په ځینو حالاتو کې لیدل شوی چې دغه ځواک د جرمونو په مخنیوي او د پیښو د ځانګړتیاو په معلومولو کې له ستونزو سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د سرحدي محافظتي او عامه نظم د پولیسو د شمیر او کیفیت لوړولو ته هڅې تیزی شوي چې پرمختګ پکې لیدل کیږي. کارپوهان وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ اوس هم واټن پروت او دا ځواک په بشپړه توګه نه دی توانېدلی چې د خلکو د غوښتنو سره سم فعالیت وکړي.
پرون دغه ورځ په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د جوړېدو 150 کلیزه ولمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې له همدې عمله جوړه شوې وه، د دې کمیټې مسؤلینو په جګړه کې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د سرې میاشتې او سره صلیب کارکوونکي او رضاکاران په نښه نه کړي. د چارواکو په وینا په تېرو 10 کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 12 کارکوونکي او رضاکاران د وظیفې پر مهال وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فعالیتونو د 150 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې له معلولینو څخه د ملاتړ په هدف د ویلچر بایسیکل ځغلونې سیالي هم ترسره شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو دا ډول سیالي د معلولو لوبغاړو د هڅونې کې ګټورې وبللې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ویلچیر بایسکل ځغلولو په دې سیالیو کې چې د 15 ولایتونو 40 لوبغاړو برخه اخیستې وه، صفی محمد نوري لومړی مقام وګاټه. د ویلچیر بایسکل ځغلونې دا سیالۍ د معلولو کسانو د ملاتړ او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فعالیتونو د 150مې کلیزې په مناسبت د کابل په غازي سټیډیوم کې د یوې ورځې لپاره وشوې. صفی محمد نوري چې د نورو معلولو لوبغاړو ترمنځ یې لومړی مقام ترلاسه کړ، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دولت او المپیک څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي.
ډېر د خوښي احساس کوم چې نن مې د 15 ولایتونو ترمنځ لومړی مقام ګټلی. زه غواړم چې د ژوند تر پایه مې دا سپورت ترسره کړم او د افغانستان پر افتخار بیرغ په نړۍ کې جګ کړم،
د جهان در اهتزاز بیارم.
د افغانستان د المپیک ملي کمیټې چارواکي وایي چې له ملي او نړیوالو ادارو سره په همغږۍ د ورته سیالیو د ترسره کولو په هڅه کې دي، څو معلولین د سپورت بېلابېلو څانګو ته وهڅیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند حسیب رحیمي هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل معلول لوبغاړي ورزش کولو ته هڅوي او دا اداره له معلولو لوبغاړو سره د لا زیاتې همکارۍ په هڅه کې ده.
کمیټې بین المللي صلیب سرخ رسمان
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په رسمي توګه د باسکټبال لوبه د ویلچر بایسکل په واسطه د معلولینو ترمنځ د هیواد په کچه پیل کړه، او نن نږدې 200 کسان چې معلول دي د باسکټبال او والیبال په لوبو بوخت دي.
ورزشکاران که هستن معلولیت دارن در سطح کشور به ورزش باسکټبال والیبال مصروف هستند.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په 1918 میلادي کال کې په جنیوا کې د هنری دونانت لخوا رامنځته شو، او دا مهال د کمیټې پورې اړوند 108 ټولنې په نړۍ کې فعالیت لري. دا کمیټه سپورت کولو ته د معلولو کسانو د هڅونې ترڅنګ په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې جنګ ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو او له معلولینو څخه د ملاتړ په برخه کې هم کار کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاپ د موسیقي مشهور سندرغاړي ماډونا د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو د نجونو له تعلیم سره د مرستې لپاره یو شاهکار انځور لیلام کړ. تر دې مخکې یوې امریکایي سینمایي ستوري انجلینا جولي په خپلو پیسو په افغانستان کې د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي وو. د ماډونا انځور تر هغه څه چې توقع یې وه په لوړه بیه وپلورل شو. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د پاپ موسیقي ملکه امریکایي سندرغاړي مادونا خپل یو انځور چې د یو فرانسوي انځورګر په لاس شل شوی دی په لیلام کې په څه باندې $1,000,000 وپلوره. دا انځور چې ترویس فیم نومیږي په 1921 میلادي کال فرانسوي انځورګر فرینان لیژر کښلی و. مادونا پر انځور په خپل لاس لیکلی چې یو ډیر ارزښناک اثر د یو خورا ارزښناک هدف لپاره له لاسه ورکوي. دی لیکلی، ما پریکړه کړې چې دا انځور وپلورم او پیسې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې چې د نجونو تعلیم نشته یا لږ دی د هغوی لپاره تعلیمي پروژو ته وبخښم. مدونه چې اوس 45 کلنه ده همداراسوي، زه یو خبره هم په دې اړه نشم منلی چې ښځې یا نجونې دې ښوونځي ته د تګ یا نجونو ته د درس ورکولو په خاطر ووژل شي یا ژوبل شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نجونو اکثره ښوونځي د سختریزو وسلوالو له لوري سوځول شوي یا ویجاړ شوي، او اکثره نجونې له تعلیم او زده کړو محروم کړی شوي دي. د افغانستان شمالي ولایتونه هم چې د نجونو تعلیم اوس پکې ډیره وده کړې، په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر زده کوونکي د نامعلومو زهرجنو موادو په وسیله مسموم کړی شوي، څو ښوونځیو ته لاړې نه شي. ګومان کېده چې ترویس فم انځور به چې مدونای خاوند ده په شاوخوا $4,000,000 لیلام شي، خو د توقع خلاف په 6,000,000 وپلورل شو.
I'm never wanted anyone like this. It's all brand new.
و همونده چه رپاب ده موسیقی مشهور سندرغاری مدونه ده افغانستان او ده نلی ده نورو هوادونو ده نجونو لتعلیم سر ده مرسته لپاره یو شهکار انزور للام کل. تر ده مخ که امریکای سینمایی ستوری انجلینا جولی پا خپلو پیسو پا افغانستان که ده نجونو لپاره خونزی جور کریو هغی ویلی چه ده کار تبا هم دست دوام ور کرده. خبرونه دو همی نمایی ترسیدلیو ولانده پا خبرونه که آوره چه پاکستانی چارواکی وایي چې د تورخم پوله به د شنبې په ورځ چې په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي بنده کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د پټې خولې فریاد له ښځو سره د تاوتریخوالي د ځانګړو پروګرامونو یوه بله لړۍ در اورو. خو اوس اته نیمې بجې دي. صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش جان سوبکو په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې مرسته کېدونکې پیسې په فساد کې ضایع شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم لوی لار به د شنبې په ورځ په پاکستان کې د می د 11 نیټې د عامو انتخاباتو د امنیت لپاره بندوي، خو عاجلو ناروغانو ته به اجازه ورکوي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل هیوادی باید په جنوبی سیمو کې امنیت پیاوړی کړي څو له افغانستان څخه د مسخ دریزو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روسیې او امریکا د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي دی دوی د سوریې د بحران د پای ته رسیدو لپاره د سولې د نوې خبرو ملاتړ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د مسکو په سر میدان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې په نازی جرمني د متحدینو د بری د تشبیته میکلیزې د پوزي رسمي گذشت مشري وکړي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي او څپو سربیره لو د غرزلو خارونو کې د اف ام په سل اشاره ته په هم اوریدلی شي. پاکستان چارواکو په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په ورځ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی. اړوندو دولتي چارواکو ویلي چې دا دروازه به د شنبې په ورځ چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي د یوې ورځې لپاره وتړي او هیچا ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې هم د یو لړ بندیزونو لګولو خبر ورکړل شوی چې ویل کیږي د درې ورځو لپاره به دوی تګ راتګ نشي کولی. ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ د می 11 په پاکستان کې پارلماني او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات وشي. نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پرپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د می 11 پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي پلان په ترڅ کې د درې ورځو لپاره په ټول پاکستان کې او یو ورځ له افغانستان سره پر ګډه پوله د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولای. امنیتی سرچینې وایي شنبې د می 11 چې د پارلماني ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ورځ اعلان شوه، ټول ورځ به د تورخم دروازه تړلې وي. په تورخم کې د سرحدي پولیسو یو افسر چې نوې غوښتل نوم یې واخیستل شي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له عاجلو ناروغانو پرته هیچا ته به پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي.
جمعې ورځ باندې به کولاوي خلک په ځي چې ماښام څه ګیټ ټایم پوره شي ګیټ بند شي سبا ورځې ته بیا نه کولاویږي. د اتوار په سبا به بیا کولاویږي مکمل به باندې مکمل. یو خوا چې سیریس مریض را روان یا غیر پاره مسله نشته، سیریس مریض به پرې راځي او نور به هر څه لپاره بند وي.
دغه افسر وایي د تورخم دروازه به د جمعې له ماښامه د یک شنبې تر سهاره تړلې وي. همدارز امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې له فرعي لارو داخلیدونکي افغانان د تورخم پیښور پر لویه لار ونیسي او بیرته افغانستان ته ولیږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پلان له مخې پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې سر لننه دې د درې ورځو لپاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت پر افغانانو غږ کړی چې د پنجشنبې جمعې او شنبې په ورځ د بې ځایه تګ راتګ نه کوي او په خپلو کورونو کې دې ووسي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال څه باندې 14 لکه راجستر شوي او لکونه نور افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې تر 1 میلیون زیاتې په خیبر پختونخوا کې دېره دي. دغه ادارې همداراز د 15 ورځو لپاره یعنی د می تر 14 د راجستر شوو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام هم ځنډولی دی. یو ان ایچ سی آر او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت هم د اعلامیو په صادرولو سره له افغان کډوالو غوښتي چې مرویجه قوانین دې په پام کې ونیسي او بې ځایه تګ راتګ دې نه کوي. پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له مخې په ځانګړو ورځو کې د تورخم دروازه تړل کیږي او هم په ښارونو کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګول کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت.
لا ازادي رادیو اوري
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لري رستون سره مخامخ دي. دوی وایي په سیمه کې فعال روغتون ته د نه پاملرنې له وجې د ناروغانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. په اړه نور جزئیات له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په رپورټ کې.
سره له دې چې په پکتیا کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په ټولو سیمو کې په سم ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روغتونونو کې صحي خدمات لکه څنګه چې ښایي نه وړاندې کیږي. خلک وایي په روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی، نارینه ډاکټرانو کموالی او غیرحاضري د دوی ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي. د څمکنیو اوسیدونکو وایي په څلوېښت بستریز روغتون کې د شل بستریز روغتون په کچه روغتیایي اسانتیاوې هم نه لري. دوی وایي ډاکټران په روغتون کې غوښتنه کوي چې د تداوی په خاطر دې ناروغان شخصي کتنځایونو ته وروړي. د څمکنیو ګڼ اوسیدونکو د روغتون له صحي خدماتو ناراضه دي. وایي په سیمه کې شته روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي او نارینه ډاکټرانو د غیر حاضرۍ له امله د مور او ماشوم مړینې فیصدي لوړه شوې. د څمکنیو څو تنه اوسیدونکو:
زه رسول خان د څمکنیو ولسوالۍ د منداخلو د درې کلو اوسیدونکی. دلته د ښځو روغتیایي هغه دا شی ده چې ښځې روشي صحیح ډاکټرې نشته. په سلو کې خو کاتیا نوي شپېته خو ختم دي. کلی منطقې نه پښتنه وکړي، مشرانو نه پښتنه وکړي، په سلو کې شپېته خو پاکې ختم کېږي.
علت یې څه ده؟
علت یې دا ده چې تداوی نشته، جرایي نه کینی چې پرشن کور شي. جرو ته به بیا په وسطه تلیفون کوي، چې یو ملک ته تلیفون وکړي، بیا ده ته کوي، بیا به په نیمه شپه تو ترسي.
لوان خبره کوم د منداخیل سکمنی اوسیدونکی چې څومره د ولسوالۍ ده یا څومره د ولس ده، دومره نه شپخانه ده او نه د دومره د شپخانې پرسونل ده او نه رقم ډاکټر او وسایل لري. هیڅ داسې دی مشکل د حلقوانو کوم لیار نه لري. ټول هغه خلک دي چې هغه خپل زده کړه کوي، دا ولسوالۍ کې په دا شپخانه کې زده کړه کوي، نه سرجن شته، نه کوم داسې پروفیسر شته.
دلته مو درې مشورې دي، څلور مشورې دي. مشکل مو بس ما د کولمې مخې دي، د شیوا شګر کې دي، دا ګردو کې مشورګان ارزول تل چې زده شګي په ځوب کړم. مو نکسره او خلک سره دا نه خلو دي، نه خلو خو نه نه خلو. په ډاکټر نشه و درګب نه وي، خو ډاکټر نشه و دای. دلته هو د درو وزو کې ورس کې ورڅی غټ ډاکټر
جزر محمد خان د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی. چدا شپخانه دیوی ولسوالی شپخانه ده. نور هیڅ ملحقات په دې کې وجود نه لري. دولت توجه نه کوي. شپاغ ولسوالی د دې ولسوالی روغتون ته راځي، مګر دوی دیوی ولسوالی راځي. سهمیه دیوی ولسوالی ده، اما راځي د شپاغ ولسوالی خلک. دا غوښتنه لرم په جدي ډول لرم چې د شپاغ ولسوالی لپاره موږ ته اکمالات وکړي، چې دلته کومه داسې نرسې، داسې ډاکټران نشته، خزانه ډاکټران چې هغه کاري تجربه ولري، یا په پوهنتون کې پرانتونی علی پانځای علی. نو داسې ډاکټران نشته چې هغه د ولادت معاملات سره تر ورسوي.
دا چې لګنم چې ډاکټرې داسې خي مضبوطې ډاکټرې نشته. بیګار غولي بیګا درې بجې عملیات شروع کړي، دولس نیمې بجې پښتنه لرو چې خي ډاکټرې موږ ته حاضر شي، اروشي ښه پښتنه مو وشي، ښه تداوی مو وشي. دا غریبانی خدا سیدی چه مای خایا.
دا خلکو شکایتونه د څمکنیو روغتون مشر قادر خان اشرفی نمنی وای په خپل وخت یې په سم ډول سی خدمات وړاندې کړی دي. نو موړی وای د ورځې تر 400 مریضان ورته مراجعه کوي، خو کله چې ازادي رادیو تر د خزینه و نارینه ډاکټرانو د څومره والی او شتوالی پوښتنه وکړه، وی ویل
یو نفر لور د ټی بی مسول و، هغه خپل ګردیز ټریننګ دی پر لور د بل سپلو ډاکټر نه میږي، هغه ټریننګ دی پر بل رخصتی خسته دی. 12 ورځې د خپل د انجو دفتر نه هغه یو ډاکټر بیچاره سترګې عمل شوی. دغه یو مشکل دغه مشکل خو وي کنه په ټولو ځای کې دوی چې ټریننګ نه کوي، بیا خو مریضان ته ورسی نشي کولی.
دا ډاکټر اشرفی د معلوماتو لمخې په ټول روغتون کې د خزینه ډاکټرې په ګډون و ایم ډی ډاکټران لري، چې له ازادۍ رادیو سره د مرکې پر مهال په روغتون کې د خزینه ډاکټرې په ګډون یو ډاکټر هم نه و موجود. خو خلک وایي د روغتون دغه ډاکټران یا په شخصي کتنځایونو کې په کار او فعالیت بوخت دي، یا هم له ولسوالۍ او ولایت د باندې سفرونه لري. د څمکنیو اوسیدونکو دا شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په روغتون کې د دوی په خبره د ولادي ناروغانو د مرګ شمېره ورځ تر بلې لوړیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
له تخارمو یو تازه خبر ترلاسه کړ چې دو نارینه بیا په یوې دیارلس کلنې انجلۍ جنسي انتیری کړی دی. له دې مخکې له دې ولایت څخه د یوې نوې زیږیدلې جلۍ د وژلو خبر ترلاسه شوی و. دا پیښه هم په همدې ولایت کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل شوې وه او سیمه ییزو چارواکو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ولې دا انجلۍ وژل شوې؟ احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
د تخار ولایت پر رستاق ولسوالۍ کې یو پلار خپل نوې زیږیدلې لور وژلې ده. دا پیښه د رستاق په سیاب کلي کې شوې ده. په دې کلي کې یو 15 کلن سړي خپل درېمه لور هغه وخت ووژله چې د ځینو کلیوالو په وینا د خپلې مېرمنې سره دعوا وکړه چې ولې لوڼې زیږوې. د سیاب کلي یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دوی لوڼې مخکې پیدا شوې وې او دا درېمه وه. د دې پر سر یې له خپلې ښځې سره جنجال وکړ او ورته ویې ویل چې ته هر ځل لوڼې زیږوې، نو د نجلۍ پښه یې راکاشله او هغه مړه شوه. ډاکټران وایي چې د لور او هلک د زیږیدو مسله له مور سره ارتباط لري نه له پلار سره. په دې اړه د کابل د ملالۍ زیږنتون مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل وویل
د ښځو جنسي کروموزومونه تل XX او د نارینه XY. د جنسیت مسله چې هلک زیږوي که نجلۍ له پلار سره ارتباط لري نه له مور سره.
د اسلام له نظره پکار دی چې پلارونه او میندې د زوی او نجلۍ په پیدا کېدو خوشاله شي. تر اسلام مخکې په جاهلي زمانه کې د عربو یوې قبیلې دا عادت درلود چې نجونې به یې تر زیږیدو وروسته ژوندۍ خاورو ته سپارلې. دې مسلې ته په مکه مکرمه کې د دیني علومو ډاکټر فضل الرحمن صاحبی اشاره کوي او وایي
الله پاک د دوی ته په رد کې ویلي وه چې اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مصفدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني کله چې دوی ته د جلی پیدا کېدو خبر ورکړ شي نو د مخ تور واوړي، تور او وختو سره بیا بیخي غون شي چې اسانه ته کتل کېږي نه، بیا د ډېره شرمه د خلکو نه ځان پټوي. دا جاهلي عادت دی، دا د کافرانو عادت دی، دا د مسلمان عادت نه دی چې مسلمان په لور پیدا کولو سره خپه شي او ځان ته مثلا خپګان پیدا کړي او د خدا نخواسته بیا هغه ووژني.
په افغانستان کې له ښځو سره د خشونت په ارتباط د بشري حقونو ډلو ګڼ رپورټونه خپاره کړي دي، خو له ماشومانو سره د خشونت رپورټونه لږ خبرې شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه نور به په دې پروګرام کې واورئ چې فریده هوډ سیفي برابر کړی دی.
د پټې خولې فریاد سلامونه، فریده هوټ سیفیم او تاسو له افغان خزو سره د خوشونت پاړه د ازادي رادیو د هم زنګړی بحث تر بولم. په لومړی برخه کې مو په دې خبري وکړی چې په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي علتونه څه دي. اومده خبره دا و چې د خزو د حقونو تر پښو لاندې کول په افغانستان کې کومه نوې پدیده نه ده او د هم د خلکو د پوهې له سطحې او هم په ټولنه کې له حالاتو سره نږدې تړاو لري. پرحال نن به په دې خبري وکړو چې څنګه کېدی شي له خزو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وشي او لمړنۍ هڅې په کار دي له کومه ځایه او په څه ډول پیل شي. په دې بحث کې د افغانستان د خزو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی او د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی را سره دي. میلمنو ته خراغلاست ویم. راځي خبره لدیزه پیل کړو چې په افغانستان کې خزو سره د خشونت دلمنځوړلو عملی لارې ستاسو په نظر کې مېدی. میرمن بارکزی، لمړی به ستاسو نظر واخلو.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري، یعنی دا باور په ځان باندې ولري چې زه انسان یم او نارینه او نه ډیر کم نه یم. په سایکالوجیک لحاظ باندې آماده نه یي، دا ډیر ستونزمنه ده چې تاسو دغه فکر او دغه روحیه یا دغه دننه احساس څنګه تاسو هغه ورته ورکړئ. د خپل دوی باید په خپل زړه باندې، په خپل فکر باندې، په خپل ذهن باندې دغه باید ځان سره رامنځته کړي او ځان ته درناوی وکړي. دا ټولنه مهمه ده. زه فکر کوم چې په ټولنه مونږ یادو دا یو ټولنیز ستونزه ده. کچیرته یو نارینه د خزی په حق باندې نه پویږي نو دلته هم د نارینه مشکل دی، هم د خزی مشکل دی. سربیره پر دې چې موږ یو اسلامي نظام او دولت یو، دلته په کار ده چې موږ هر عالم د دین، هر جمعات، هر مولا، هر مولوی هغه څه چې پرختینه ډول باندې په اسلام کې خزی تا ورکرل شویده اغی پسر بانده باس وکی. اوز گوری زمگه پا مساجدو که دی باس نکیگی چه تاس خزی تا میراس ورکه. تاس خپل خزی ما وحه. داورت نویل کیگی. چی ما خپل چوزلی آوری دلی دی. دی وای چی والا خزی دوم را شیطانات لری چی نو پیگم چلویخت او خی پشانشی وڑا لائی. دوم را ما کرد لری.
میرمن فتانه تاسو سه فکر کوئی دا شکریه جان د خبرو په ارتباط باندې چې په افغانستان کې سړی یو تسنګ په هوا ورکول کیږي که څه هغه په یو ډول ورته د دینی عالمانو په رول باندې اشاره وکړه نور څه مسائل دي تاسو په نظر مثلا تاسو د خزه د ټولنه د لپاره کار کوي زیات خزه د لپاره کار کوي آیا تاسو داسې فکر کول ځان سره لرل دي چې څنګه کې دي شي چې د سړی ته یو فکر ورکړي
اول خو یو غواړم چې یو اشاره وکم د شکریه جان د خبرې په ارتباط چګه وای چې شزه باید خپل ځان باید اعتماد را پیدا کړي دا ډیر یو مهم مسله ده باید همدغه سی بوشي مګر دوی چې په 15 دیش کلان جګړه سره چې په جنگونه کې را پیدا شوه دا ټول لوی شوه دا ژوند کوي دا خپل اعتماد لاس نه ورکړ باید دوی سره کار بوشي عملی کار بوشي او تعلیمي او تربیوي پروګرامونه دوی لپاره لکه مون چې واخښته دا دوی سره کار کوو خبرې کوو دا سره ان کال لري چې اعتماد را بیر در خپل ځان را پیدا کوي هغه تعلیم سره او آگاهی سره راځي بل خبر داده چې لکه مثلا مون یوازې شوز پر کار نه کوم مثلا تاسو مثال ورکوم چې په ننګرهار ولایت کې په دې کال کې د سل نزیات ورکشاپونه مون په مختلف مناطق کې سړی د پاره وښتل چې تاسو سره کوم خپل کورنۍ سره خپل بچیان سره خپل تان سره مینه بو کی مثلا کار بو کی احترام بو کی یعنی یواز مون شوز پر ارتباط خبر نه کو مون سره ای سره هم کار کو مگر داسی لکه زمون ارگان دی یا مثلا زن نور ارگانونه دی چی کار کوي دا یو قطره قطره دی دا قطره قطره لکه په فارسی وای چی قطره قطره دریا میشه ولی یک قطره است که در بابین جهالت باندې مون واچو یعنی آسان کار نه دی دا ډیر یو مشکل کار دی
په دې باس کې زه غواړم چې په داسې لارو چارو خبرې وکړو چې هغه ډېرې عملي د کلونو نه راهیسې د یو لسیزه زیات وخت شو چې بیلابیل مؤسسې په افغانستان کې ښځو لپاره مرستې کوي او بیا دوی دي بیلابیل فعالیتونه روان دي مګر کله چې نتیجې ته کتل کیږي نتیجه لکه څنګه چې میرمن بارکزی وارزوله په سر کې دومره ډېر د تاوتریخوالي په مسلې باندې فکر وکړو د ښځو سره د خشونت په مسلې کې چندان مثبت تاثیر په نظر نه راځي نو زه وړم چې ستاسو دواړو نه د ډیرو فعال خوځو په توګه باندې ستاسو نظرونه عملی نظرونه وړم مثلا تاسو د یو خبره وکړه میرمن فتانه جان چې د تعلیم مثلا په یو ډول را یاد کړه میرمن بارکزی تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې څنګه دغه مسله کېدی شي چې واقعا خلک دې ته تشویق کړي اوس په ډیرو کلو کې مونږ ګورو چې خلک لورګانې مثلا د پکتیا ولایت نه مونږ راپور لرو دو چې خلک لورګانې تر 15 شپږم سن په مکتب ته لیږي بیا بعد دغه نه لیږي وای چې نور په کور کې نه یا مثلا نور مسائل د الکانو لپاره وای چې دې باید کارو کې تعلیم ونی کې د دغه د مخنیوي لپاره تاسو کوم خاصه وړاندیز یا فکر در سره شته
بلې اول خو دغه خپل یو تاوتریخواله دی چې دی وای چې لور می نور زیاتی دی نه اضافه کور کې کینی ولی کور کې کینی ولی مکتب ته لاړ نشي هر پلار هر مور او هر عالم د دین باید دغه ټکی په سر باندې فکر وکړي یوازې دینی عالمان نشته دی په دې وخت کې چې موږ وایو چې دغه د هغوی مسؤلیت دی دلته تر ټولو نه مهمه خپل ټولنه او دولت ډېر باید مسؤلیت واخلي زمونږ پولیس باید ترین شي چې څه رقم ښځو سره که چیرته یو ښځه ورته مراجعه کوي دوی ورسره چلند ولري زمونږ قاضیان په دې باندې باید پوه شي که چیرته یو ښځه حقوقي ستونزه لري همیشه باید قضیه د نارینهو په طرفدارۍ باندې خلاصه او ختم ونه شي زمونږ تعلیمی پروګرامونه باید د ښځو د طرفداري او د قانون د پوهاوي لپاره باید کار وکړي زمونږ رسنۍ باید سربیره پر دې چې کچیرته د تاوتریخواله یو قضیه برسیره کوي وای د ښځو د لاسته راوړلو لپاره هم باید خپل وخت وقف کړي او دا وای چې ښځه یوازې هغه نه ده چې تاسو وینئ چې وهل کیږي ډبول کیږي تیری ورباندې کیږي جنسي تیری ورباندې کیږي دلته دا د همدغه ښځه په ټولنه کې نور لاسته راوړنې هم لري چې دا خپل یو رقم د مظلومیت نه خزر ایستل او انسانیت کې شامل اول دا غم یو پروسیجر دی چې دا باید مونږه تل اصلاندې ونیسو متاسفانه په ځینو ولایتونو کې حتی په ځینو لوی ښارونو کې جنکیانه د یو آیت منبع ګرځېدلې ده ورور ور نه اخیستل کیږي. یعنی هر پلار که چیرته لس کلن یو لس کلن لور لري، هغه بیا دا فکر کوي چې زه د خپل لور پنځه لکه لس لکه اوه لکه افغانۍ باندې خرڅومه، نو ځکه دوی خپل زامن هم نه پرېږدي څه کار وکړي، وایي زه لاړ شه پیسې پیدا کړه چې بیا به درته واده وکړم. او اکثر هم داسې شوي دي، داسې قضایه هم شته دی چې یو پلار خپل لور یې په بدو ورکړې، د هغې پیسې نه یې ځان ته بله ښځه کړې ده.
واقعا په دا راپورونو کې مونږ متوجه کیږو کله چې دواړه خواوې خزه یو ډول لکه وسیله غندې ګرځیدلې، لکه تاسو چورته اشاره وکړه، یو طرف وی چې خزه ولا د اساساتونه اصول نه مراته ټولنیز اغینه وتلی، بل اخوا به وی چې نه ولا د دوی حقونه تر پخولاندې شوی. په دې منځ کې تاسو فکر نه کوئ چې دا خزه وسیله شوی د بیخي؟
متاسفانه دوه طرف دواړه خزه په سر باندې او خزه حق باندې باور نه لري، دواړه د یو سیاسي لوبې لپاره د خزنه کار اخلي. تیر دوه لس کلونه په افغانستان کې مخصوص د خزو په حالات کې بدلون راوستو، خکلونه و مونږه لاسته راوړنې درلودلې. ټولو نه ستره لاسته راوړنه فریدجان بمدای چې مخکې کې یو چا خپل خزه ډبوله وهله ټکاول به دا به نه ویل چې دا تاوتریخواله ده، مګر نن هغه د تاوتریخواله په نامه باندې پیژندل شوی، نن هغه د یو خشونت په صفت باندې پیژندل شوی، نن هغه د یو جرم په صفت باندې پیژندل شوی او جزا ورته معینه شوې ده. صحیح ده چې د قوانینو تطبیق به دا وخت نیسي، مګر حداقل خپل همدغه یو عادي عمل چې دوی مخکې ترسره کول او هغه هماغه عمل په هماغه محیط کې په هماغه خلکو باندې د جزا نومور باندې ښودل کیږي، دا خپله هم یو مثبت بدلون دی سربیره پر دې چې کچه ډیره شوې ده. په سیاسي لحاظ باندې متاسفانه نه حکومت، نه اپوزیسیون، نه طالب، هیڅ یو هم په خپل فکر په خپل ذهن کې خزو ته نه درناوی لري او نم دا خزې ورته مهمه دي، مګر په خپل سیاسي معادلاتو کې دوی دواړه ارخ غواړي چې د خزو نه استفاده وکړي.
میرمن ګیلانی، لکه څنګه چې شکریا بارکزی ورته اشاره وکړه په دې خبرې باندې، ډیر ښه بحث وکړو چې خزې څنګه یو وسیله ګرځېدلې دي بیلابیلو سیاسي اړخونو ته او بیلابیلو ټولنیزو اړخونو ته. نو تاسو د یوې فعال خزې په توګه باندې په دغه سي سختو شرایطو کې چې خزي دا اوس وسره مخامخ دي، ساغه خزي چې په کلو کې ژوند کوي، ساغه خزي چې د تعلیم او د کار دګر تر وتلې دي، هر یوې په خپل رقم باندې خپل ستونزې لري، تاسو څه ډول وړاندیز دوی ته کوئ چې څنګه کېدی شي چې خزي واقعا د یو چا په توګه باندې ټولنه کې راڅرګند شي چې هغوی دي، یعنی د هغوی د ټولنې د یو غړي په توګه باندې وکولی شي چې د خپل حق نه دفاع وکړي، هم په کورنۍ کې او هم په اجتماعي ټولنیز محیط کې؟
د ټولنه مهم مسله دا ده چې زه فکر کوم چې مشران ته تعلق لري، په مثلا په قومونه کې تعلق لري، لکه ځنې ولایتونه کې مثلا خودسوزی ډیره زیاته شوې ده، یا هغه مثلا په هرات کې، یا مثلا په ځنې پښتونشین ولایتونه مثلا ولوال، یا مثلا تویانه نه ډیره زیاته واخلي، لکه خپل لور بچی داسې خرڅ کوي لکه یو زموږ خرڅ کوي، یا یو چوبیا یو چوکی یو شی خرڅوي. زه فکر کوم د ټولنه مهم دا دي چې دا مشران یو رکینی او علما هم دا دوی سره کار به وکړي، او خزه لپاره مثلا صحیح یو برنامه واخلي. مون سوزره دا پیشنهاد کړی چې باید په هر ولایت کې شو لپاره یو تعلیمی مرکز جوړ شي، هغه حق او هغه حقوق، هغه حیثیت، هغه مقام چې خدای تعالی په قران پاک ورکړی دی او په حدیث مبارک چې ورکړی دی، چې خزه د اغې نه چې خبره شي، بیا خزه په دنیا کې دومره د افغانستان خزه دومره مثلا قوي شي چې د دې مخنسي څوک هم نشو واخیستل دي، پر چې یو وره مثلا یو مسلمان خزه یا افغان خزه خپل د حق نه خبر شي، خدای چې دوی ته څومره حق ورکړي، مقام حیثیت ورکړي، حق د تعلیم ورکړي، د تجارت ورکړي، د سیاست ورکړي، د ټول فعالیتونه چې ورکړي. ولی متاسفانه تش په خبرې کې نه کیږي، باید عملی کارونه بوشي. هر څومره چې وای چې خوشنط دادي او لارې نو ګورو چې دوی د لپاره څه به وکړو چې دا باید کم بوشي، دا یعنی ځای نه واخلي، مون ګورو چې ورځ په ورځ زیاتیږي. همدا دی چې ښځه اول د ټول نه، لکه هغه ټول ښځې چې دی په افغانستان کې، آګاه ښځه، فامیله ښځه، پوه ښځه، هغه زمون خواندې چې په پارلمان کې دی، په نهادهای جامعه مدنی که کار که وی نو روز زیر زاینه که تو ټول باید په یو اواز کې د دې د جنگ او منحوس جنگ پر ضد باید اواز راپورته کو.
شکریہ جانې بارګزی. لکه څنګه چې تاسو په دې خپل بحث کې خبرې وکړې، تاسو ویلې چې عمده مسله دا ده چې خپل خزي باید ځانته یو کار وکړي، یعنی خپل حقونه باندې او دا جرأت ولري چې خپل حق نه دفاع وکړي، او داسې شرایط باید ورته مساعد شي. مثلا د دینی عالمانو رول تاسو خو مختلف مسائل رایات شو. یو مسله چې دا غدا دي چې میرمن ګیلانی ویلې چې هر اگر ټولنیز پیښه چې کیږي یا هر کار چې کیږي باید خزي په هغه کې حضور ولري. تاسو دا اوس د خزو حضور څومره کافی بوله یو څومره ان دغه خزي چې د خزو د نمائندگانو په توګه یا د استادو په توګه باندې په ټولنه کې راغلي دي، دوی واقعا په واقعي توګه د خزو استاد دي؟
زه دا نه وایم چې زه د پارلمان غړی یم، نو زه به اده چا خبره اصولا باید وایم چې او د خزي د خزو استادیتوب کوي. طبیعي خبره ده، ځکه چې انسان هر چیرته چې ځي اول خپل جنس نه باید دفاع وکړي. او ما مخکې تاسو ته ویلې چې توپیر هم ډېر زیات ده، خار او ښځه په پارلمان کې او ښځه په کور کې نشته دی. کورنۍ روابط او تاوتریخوالی هماغه یو شانت دی. خو مهم هم دا ده چې څنګه دا یوه ښځه وشو کولای چې پارلمان ته راشي او بله تر اوسه پورې هم په کور کې ناست ده، خپل غږ هم نه اوچتوي او نه غواړي چې هغه یو تریخ واقعیت ته بدلون ورکړي. زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې او دین وروسته به هم افغانستان دې ته ضرورت ولري چې ښځې په هر برخه کې ولري. سیاسي پالیسي ګانې په ټولنیزو روابطو باندې مستقیم اثر کوي. اوس نن سبا که چیرته یوه ښځه خپل سړي نه کوم شی غواړي یا مثلا سودا و نه غواړي، ما ډېر ځله دا خبره لیدلیم دی او اورېدلیم دی، ورته خاندې وایي اوس نو غږ دې ډېر ښه دی ځکه چې اوس وزارت د ښځو شته دی. اوس فکر وکړئ چې دا تاثیر د وزارت د ښځو پر یو کورنۍ ژوند باندې څومره دی، چې یعنی دا خپله نارینه فکر کوي چې دا ښځه چې دا ما نه مثلا یو کمیز غواړي یا بوټ رانه غواړي یا غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا ارتباط ترکیه د خزو وزارت، ځکه چې دغه سیاستونه او پالیسيګانې مستقیم تاثیر لري. نو ځکه موږ غواړو چې په قضا کې، په ستره محکمه کې خزو ولرو، په پارلمان کې خزو ولرو، پر راتلونکو انتخاباتو کې یا رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور باید دین وروسته خزو وسی، ځکه چې موږ نیمه ټولنه یو.
ستاسو دواړو د کور ودان وی لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه، له خزو سره د زورزیتی په منځ وړلو کې دینی عالمان ډیر مهم رول لوبوي. په راتلونکو بحث کې په دې اړه خپل خبرو ته دوام ورکړو.
ارمان بهل تزما دچی ارمان بهل تزما دچی چکټ می واخلې تو رو خپل می وینې هم پنجې کرما زما جانان چکټ می واخلې تو رو خپل می وینې lambaye krama sama jana tapatr so puri jata de laman lambaye krama sama jana ide krama sama jana